تلای شي چې کله لاړم نو وینم مناله مثلا یو کال بعد که څوک راته وایي چې راځه پانتون ته لاړ شه خپل به مې ځان ته وایم چې یاره په دونه عمر کې زه اوس پانتون ته لاړ شم کار وکړم خپل کور سنبال کړم که داس مې سنبال کړم دا خو یو مشکله جوړېږي نورو څومره چې وخت تېرېږي هغه مشکلات ډېرېږي تاسو خپله خبره سي که نه د کور مشکلات یو خواته ډېرېږي درسونه مشکلات بل خواته د کاروبار مشکلات بل خواته یو ځل یې چې یو وخت لاړ شي هغه هېڅکله بیا نه راځي که نه زه خپله یو ګرافیک ډیزاینر وم پروډکشنونو کې به کار کوم نو کله چې دې پروډکشنونو ته هم لاړم هغوی وویل چې ته افغانۍ امکان نه لري چې تا ته څه وظیفه درکړو د هغې د وجه اوس خپله یو ډېر وړوکی سٹال لبا سمغلتا کار کوم چې صرف د کور نه باندې وسم نه د پیسې شته پکې ونه سه اغشته په کابل کې ما خپل وظیفه ولا سبي ځا ما خام راځل ک چوکۍ کې ناس وسو او یې سي لګیدلې اوس خو موږ صوتي خبرې کو ک تصویري تاسو دا کور خو تاسو خپل و چې دا خو اصلا د وسیدلو لیاقت هم نه لري کرایو نه خو بیا بیخي نو لکه دسې کرایه ورکو لکه د تاج محل کرایه چې ورکو 50,000-60,000 روپۍ د یو کور کرایه ده
افغان خبریال میرویس زازای بیا وایي چې تر ټولو سخت د ستونزه د قانوني اسنادو نشتون او په زور بیرته افغانستان ته د افغانانو لیګل دي
پاکستان کې پټول کې کډوال بیا ځوانان له څو اړخه ستونزو سره مخ دي یو لوی ستونزه دا ده چې د ویزو له نشټوالي سره مخ دي او بیا په دې وروسته کې د پاکستان حکومت بیا تازه ویلي دي چې د راتلونکي میاشت لا 15 نیټې وروسته به بیا هغه کډوال چې ویزې ختمې دي یا هم قانوني اسناد نه لري افغانستان ته به لیږل کیږي دلته به نور ځای نه ورکول کیږي بله لویه ستونزه دا ده چې دلته له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او اقتصادي ستونزه بیا په خپل ذات کې څو نورې ستونزې ورته زیږي چې له رواني او له روغتیا او د خوراک له ستونزو سره مخ کړی دي خو په دې ستونزو کې تر ټولو لویه ستونزه همدا ده چې دوی د هېواده ویستل کیږي او هلته ژوندونه په خطر کې دي نو هغه ستونزه ده چې ټولې یو ډول رواني ستونزو سره مخ کړی دي
که دا مسایل حل نسی که څه هم تاسو ویل چې ځوانان له رواني ستونزو سره مخ کړی دي دا به څومره نور هم د ځوانانو په ژوند باندې منفي اثر وکړي او که چیرې دوی بیا په زور وستل کیږي افغانستان ته لیږل کیږي هلته له څه ډول برخلیک سره مخ کېدلی سي
زه شخصا په خپل د داسې ځوانانو د ورته پیښو شاهد چې ویزې ختمې دي او نش کولای چې تمدید کړي او یا که غواړي چې هغه ویزې نه وي کی نو باید ډېرې پیسې ورکړي تر څو هغه ویزه ترلاسه کړي دوی د خپل د یوې هفتې مصرف هم دلته په سمه توګه نشي ترلاسه کولی نو که چیرې دوی افغانستان ته ولیږل شي په دې ډله کې ډېری خبریالان دي د جمهوري حکومت کارکوونکي دي او د بشري حقونو فعالان دي نو دا واضح خبره ده چې هلته د طالبانو له جدي غبرګونونو سره مخ کیږي او دوی سره به جدي چلند کیږي دوی به زندانونو ته لیږدول کیږي ان تر دې چې ژوند به هم ترې واخیستل شي نو زه چې ګورم دا ځوانان یو ډول ډېر بد حالات کې دي او اکثرا دا هم وایي چې که چیرې موږ افغانستان ته ولیږل شو یا هم ویزه ترلاسه نه کړم نو داسې وبوله چې دغه ژوند تر همدې ورځې ولدې وروسته نه
بله رازوري تاسو خپل ژوند ته خپل په څیر ډول حالات کې د غلطه وسیږي څومره وخت کېږي چې پاکستان ته مهاجر سولې ویزه لري نه لري کله چې ویزه اخلي کوم ستوندو سره مخي
زه لنی کړو وایم چې ویزه لرم خو دا ویزه نو یې کولم دلته لکه اوس مال په افغانستان کې د پاسپورت اخیستل او دا چې کله ویزه خلاصیږي لومړی به ورته غوښتنه ورکوي او دا غوښتنه په میاشتو ځنډیږي او د پیسو په مقابل کې به دا ویزه تمدید دی یوه ویزه شاوخوا 15,000 کلدار لګښت لري چې دا تمدید شي او دا د یوې کورنۍ لپاره چې شپږ غړي ولري لوی مصرف دی چې یوه کورنۍ باید ورکړي په ټوله کې د افغان کډوالو او په ځانګړې توګه هغه کسان چې د تېر نظام له پرځېدو وروسته دلته راغلي دي یو ډېر بد اقتصادي وضعیت کې دي او بیلابیلو شاخه کارونو ته او حتی د ډېرو کمو پیسو په مقابل کې دوی ډېر کار ته اړ شوي دي
تاسو خپله اوس مصروفیت لرئ که لرئ څه کوئ
زه مصروف یم له ځینو رسنیو سره راپور جوړول په برخه کې مصروف یم فریلانس توګه
نور چې کله بیرون وځي که څه تاسو په خبرو کې روښانه سوله افغانان تر کوم حده پورې پاکستان کې په تنګ دي
یو خدا دې چلته ژوندونه په خطر کړي. بل دلته ډېری خلک چې زه ګورم حتی هغه ځینې کسان وایي چې والا زه بیخي ځانوژنې ته رسېدلی یم، تر دې حده تنګ شوی یم. نو دلته ګڼ شمېر افغانان ټول یو شکل هغه کسان، حتی زه خپل نږدې همکاران وینم، کوم کسان چې دوه کاله دوه نیم کاله مخکې په کابل کې ما پېژندل، هم دلته اوس په هغه وضعیت کې نه دي، او هغه کسان نه دي چې دوه درې کاله مخکې ول. دوی په رفتار کې، د دوی په کردار کې، د ژوند په چارو کې بیخي یو ډېر غټ بدلون راغلی، او واضح چې منفي بدلون دا ټول د دې بې برخلیک انتظار له امله او دلته د ژوند ستونزې او د وطن د لرې والي له وجې.
زازای صاحب، تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه چې د ژوند مشکلات د انسان پر روانم تاثیر کوي، سره له دې دغه په چار چلند تاثیر کوي. ځوان نسل څومره ځپي دا ډول ستونزې، دا ډول ناخوالې، او آیا بیرته به له دنه پرونی ځوان جوړ شي؟
که چېرې دا حالت همداسې دوام ولري، دغه انتظار چې دوی دلته تېرېږي دا لا اوږد شي، لري نه ده چې له بعده مرغه دغه ځوانان به یو وخت نه یوازې دا چې هېواد ته به څه ونه شي کړی، حتی د ځان په ګټه به هم یو کار ونه شي کړی، ځکه هر هغه څه چې دوی په ذهن کې لري، هر هغه څه چې زده کړي دي، دا د وخت په تېرېدو سره د دوی له ذهنه وځي، او دوی یو ډول داسې یو حالت سره په مخ دي چې یعنې هغه په عامه اصطلاح چې وایي د دوی به لیونی جوړي. دوی په دې ډار کې دي چې ښه دلته خو له دې ستونزو یوتلی نه شي، او له بلې خوا بېرته هېواد ته نه شي تللی، که هلته لاړ شي هلته به د مرګ لږ وخت سره مخ وي، او دلته که اوسېږي دلته هم په داسې یو ډول ژوند کوي چې واقعي زندان کې اوسېږي.
ډېره زیاته مننه، تا ژوندي او سلامت اوسې.
خیر.
پاکستان کې یو بل افغان ځوان چې نغواړي نومې په خبرونه کې یاد کړو، وای سره لدې چې قانوني اسناد هم لري، بیرته افغانستان ته د لیګلو هڅې کیږي، لام دې وجه څخه دای له کوره نشي وتلی.
پاکستان کې خو کډوال پښتون ځوانان دلته نه ګڼ ستونزو سره مخ دي، دوی ته د زده کړو اجازه نشته، د کار اجازه نشته، حتی دوی چې له کور څخه بهر وځي کلی د ځان سره ویزه هم ولري، پاسپورت هم ولري، یا ځینې هغه کډوال چې دوی دلته ماجر کارتونه ورکړل شوي دي هغه هم د ځان سره ولري، خو د پولیسو لخوا ځورول کیږي، او دوی څخه په یو نوم او په بل نوم باندې پیسې اخیستل کیږي. ورته جدي ستونزه دا ده چې دوی ته د کار اجازه نشته، دوی زده کړې نشي کولای، ټوله کې هغه حقوق چې ځوانان ورته اړتیا لري دلته ورته رسېدګي نه لري. دا جدي ستونزې دي، او تر اوسه هغه سازمانونه چې په دې برخه کې کار کوي د ځوانانو ستونزو ته رسېدګي نه ده کړې، او دغه ستونزې ورځ په ورځ زیاتېږي، او داسې څوک هم نشته چې د ځوانانو غږ واوري او دغه شته ستونزې ورته حل کړي.
تاسو خپل هم د یو ځوان په صفت کراتوای چې څومره زوريږي کله چې نور ځوانان ګوري چې مشکلات سره مخ دي، طبعا خپل هم ورته ستونزې لري. اکثره ځوانانو تحصیل کړي، دوی باید کار وکړي، هغه چې تحصیل نه کړي غواړي تحصیل وکړي، دغه څومره په ما خبره زورون کې دا چې د ځوانانو لاس په کې تړلې دي.
یو څوک زده کړې وکړي، یو څوک دغه تمه لري چې دای به کار وکړي، نیم دې لارې څه خبر ډیزاین لپاره یو عاید ولري، نو ډیر ضرورون کړه مخ په نورو هیوادونو کې وګورو ځوانانو ته د کار کولو زمينه مساعده ده، د زده کړو زمينه مساعده ده، او ورته نور هغه چې ځوانانو ته اړتیا لري باید مرسته ورسره وشي، خو دلته هغه امکانات نشته دي. او زما لپاره دا ډیر دردون کړه، نه یوازې چې ډیر ځوانانو سره تلته تماس کیم چې دوی د لیسانس څخه فارغ دي ان تر ماسټری پورې دوی زده کړې لري، خو دلته دوی په ډېر عادي کارونو کې مثلا یا بولاني پخوي یا چپس پخوي په دې کې کار کوي، خو هغه هم په ډېر ستونزمن حالت کې ورته اجازه نه ورکوي، یو په یو نوم په بل نوم یې ځوروي. نو دا ډېره جدي ستونزه ده، ډېره ځورونکې ده، او ډېر ځوانان ناامیده شوي دي، او د دوی هېڅ لاره نه لري چې دوی څه وکړي، چېرته لاړ شي، ځکه په افغانستان کې هم وضعیت چې ځوانانو ته یو جدي ګواښ ده، خصوصا هغه ځوانان چې دوی خبریالان دي یا د بشري حقونو فعالان دي، نو هلته هم دوی د جدي ستونزو سره مخ دي، او دلته هم ډېر ستونزې ورته پیدا کېږي هره ورځ، او دا ډېره ځورونکې ده، نه ماته ټولو ځوانانو ته، او دا په روحي او رواني فشار زیاتوي دي انسان، د هغه نه وروسته همدې ځوانانو ته ډېر مشکلات پیدا کېږي.
بله، تاسو له روحي او رواني فشار نه یادونه وکړه، دا توان چې د ځواني په مرحله کې یو ځواني ویني د روان ځپل کیږي، دغه زیان بیرته جبران کیدونکی دی، بیرته جوړونکی دی؟
زه خو چې د ډېر ځوانانو سره وینم، یعنې دوی د دې ستونزو څخه ډېر ځورېږي او د دې رواني ستونزو سره دوی مخ دي. یوازینی دلیل یې همدا ده چې دوی د کار څخه لرې دي او دوی له نورو ګڼو ستونزو سره مخ دي، بې سرنوشتۍ سره مخ دي. فکر نه کوم چې داسې زر به دا رغېدونکي، یعنې دغه یوازینی دلیل همدغه رواني ستونزې دي چې د همدې کار نشتوالي او نورو ستونزو څخه ورته پیدا کېږي. دا اوسني حالات کې ځوانانو ته یعنې رواني مشکلات پیدا کېدل دا ډېر د تشویش وړ دي او دا د دوی په آینده او په راتلونکي باندې ډېر ناوړه اغېز کوي.
په آخر کې که همدې ځوانانو ته د تاسو پیغام ولرو، اوس خو وضعیت دغه رقم راغلی ده، دوی خپله د ځان لپاره څه کولی سي چې خپل روان تر یو حده پورې سالم وساتي؟
زه د ځوانانو څخه دا غواړم چې دوی ډېر فوکس په دې باندې وکړي چې مطالعې ته دوام ورکړي، کتابونه ولولي، ځکه یوازینۍ لاره همدا ده چې دوی د تشویش نه د مشکلاتو نه خلاصون پیدا کړي. دوی باید په دې باندې کار وکړي چې څنګه یو ښه راتلونکی ولري، د یو ښه راتلونکي لپاره باید دوی پلان ولري، ځکه که دوی هر څومره تشویش وکړي، که هر څومره مشکلات په ژوند کې ورته زیاتېږي، دوی باید د هغه په وړاندې مبارزه وکړي، ځکه هېڅ بله لار نه لري. او ځوانان خو یو داسې یو قشر ده چې هېواد ولس هر څه په دوی باندې ولاړ دي، راتلونکی دوی ته تمه ده. نو زما غوښتنه، جدي غوښتنه ځوانانو څخه دا ده چې دوی باید دغه تشویشونه نه ډډه وکړي، دوی باید ځان په مطالعه یا په زده کړو باندې مصروف کړي او دوی کوشش وکړي چې د ځان لپاره داسې یو کار پیدا کړي چې په هغه کې بوخت اوسي او د هغه سره د دوی هغه تشویشونه رفعي او د مشکلاتو څخه لرې پاتې شي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه.
شفیع الله عزیزی وای کله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي مسایل ګډوډ وي، په پاکستان کې افغان ځوانان د یاد هیواد د پولیسو لخوا ډیر ځورول کیږي. د عزیزی خبرې په مرکه کې اورو.
په همدې اخر ورځو کې کوم تشنجات چې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې راغلي دي، متاسفانه چې نور هم دغه مشکلات زیات شوي دي، په خصوصا هغه ځوانان چې لکه خبرنگاران دي یا مدني فعالان دي یا د حقوق بشر مدافعان دي، دوی ته ډېرې زیاتې ستونزې دي. دوی اوس داسې باواز ډیپریشن کې دي، کورو کې دي، د کور نه بیرون نه وځي، په سختو مشکلاتو کې دوی ته زندگی کې، البته اقتصادي مشکلات هم ورسره دي چې دوی نشي کولای یعنی هغه خپل روزمره زندگی پاکستان کې مشکلی وي سي. نو هغه کوم بودیجه چې دوی درلوده یا راغلي وو، کوم لحاظونه چې دوی سره کومک کوو، بخش وو، البته هغه هم اوس قربانی درېدلې دي. متاسفانه د دوه کال نه زیات چې دلته پاکستان کې ځوانان پاتې او دوی د سختو ستونزو سره لاس پنجه لري.
bale کریزان پاک لره توای څه وخت پاکستان ته لاړې، څه رقم لاړې او ځول مو څه رقم تیریږي؟
موږ خو په 2022 کال کې یعنی شپږ میاشتې پس سقوط د کابل نه پاکستان ته په قانوني توګه د تورخه حملار نه راغلی است. یعنی په 2022 کې هغه وخت شرایط لږ ښه وو، لږ افغانانو ته ښه وو، دومره زیات مشکلات د هغه وخت د نوې کوم حکومت چې راغلی وو د دې مناسباتو مو سره ښه وو، دومره افغانانو ته په بده سترګه نه کتل، ولې متاسفانه ورځ تر ورځې خرابېدو شو. یعنی کور په کور تلاشیګانې شروع شوې، همداسې ځوانانو یا د افغانانو زورول شروع شول. یعنی یو شپږ میاشتې ښه وو، پس د هغې ډېر مشکلات او په ستونزو باندې اوس هم ټول افغانان چې دلته زندگی کوي، یا زه خپله شخصا چې زه دلته یعنی بېخي راته پاکستان داسې خسته کړل شوی دی، ډېر زیات خسته دی. هغه سابقه پاکستان نه دی چې موږ به ویل اول چې راغلي وو. اوس یعنی مختلفې قضیې د افغانانو په نوم باندې راپاسهي دي او مختلف مشکلات موږ ته پیدا کوي. همداسې ملک مخکې مې چې اشاره وکړه، د اقتصاد نشتوال یا کوم مصارف ډېر زیات شي، هغه وخت کې چې موږ راغلي وو موږ به $100 ماتول، یعنی $14,000 کلدارې به کېدلې، اوس تقریبا $1,500 ته رسېدلې دي. یعنی قیمتي خپل په اوج کې رسېدلې ده، همداسې کار تیل د کور کرایه ټول داسې قیمت شوي دي. نو د سختو مشکلاتو نه تنها زه، ټول افغانان متاسفانه لاسو ګریوان دي.
بله، تاسو له اقتصادي مشکلات نه یادونه وکړل، مصارف څه ډول پوره کوي، هلته کار کوي، ځان سره مو پیسې وړوي، کوم څوک کومک در سره کوي، ورځنی ژوند څه رقم مخکې بیایي؟ هیڅ
کومک نه کوي. یو تعداد افغانان چې دلته زندگی کوي، هغه بعضې فامیلونه امریکایي یا اروپا کې دا ځای کې چې د هغې سره نختي کومک کوي. متاسفانه اول زخله ما سره څوک کومک نه کوي، پدې چې زموږ ډېر فامیلونه خواته نشته دي. کوم ګاډی مو یا موټر مو چې درلود په افغانستان هغه هم ګیرا وکړ، خپل مشکلات مو تر اوسه پورې دلته پرې وچلول. بیا پس د هغې نه بعضې داسې نهادونه وو چې خبرنګاران ته کومک وو، هغه هم متاسفانه بند شو. نور داسې کوم عواید نشته چې مثلا لکه یونیسیار دی هم داسې نخي مرستې د مهاجرینو سره نه کوي. ولې انتظار باسو چې زموږ دا کارونه پروسس شي او کوم هېواد مو چې هدف دی هغې ته د خیر ور
کراسولی. تاسو د افغانستان ژوند ته هلته مو څه کول، څه رقم مو خپل روزګار چلاوه کله چې تاسو په افغانستان کې وئ؟
افغانستان کې خو موږ په میډیا کې کار کوو، یعنی محلي رسنۍ مو مخکې وړلې، راډیوګانې په افغانستان شمال کې، همداسې په کابل کې هم موږ یو لوکل اسټېشن درلود چې هلته مو کارونه مخکې وړل. متاسفانه کله چې د نوي کسان یا نوی حکومت افغانستان کې راغی، هغه کوم دونران چې د بهر نه راتلل دلته رسنیزې پروژې تطبیقولې، متاسفانه هغه ټول لاړل، رسنۍ همداسې پاتې شوې. هغه کوم مسیجونه چې د راډیوګانو نشرېدل د هغه له طریق د موږ خپل مصارف او اصول زندگی مخکې وړل. متاسفانه اوس هیڅ هم نشته، صرف هغه د رسنیو نوم پاتې دی او ډېرې رسنۍ په افغانستان کې د لاسه ورکړي دي. نه تنها د امنیتي ستونزو د لاسه، بلکې د اقتصادي لحاظه موږ بیا سلنه زیات هم رسنۍ په افغانستان کې لاسه ورکړي.
کله چې تاسو خپل وظیفه له لاسه ورکړه په افغانستان کې، یوازې اقتصادي ستونزې د دې لامل سوې چې وطن پرېږدي که نور مشکلات هم وو؟
متاسفانه نور مشکلات هم وو. تاسو ته معلوم دي چې رسنیو ته خو داسې بعضې مشکلات هم دي، یعنی کسان چې د جمهوریت په وخت کې وو چې موږ کار کوو، خپل مخالفین درلودل، نه تنها طالبان، خپله د محلي زورمندانو هم د خپل رسنیو ته خنډ و. متاسفانه چې هغه د پامیانه شکل تاسو ته ووایم، د شیطانۍ په رقم باندې، یعنی رسنیو مسؤلین، د رسنیو خبرنګاران، هغه نخبګان زموږ ګیټ ورکول کېدل. متاسفانه چې تاسو ته اوس هم معلوم دی چې موږ ډېر خبرنګاران هم د اوس هم افغانستان په زندانونو کې لرو. نو دا موږ یو ډیپریشن و. دوم لیول دا و چې جنکۍ وي زموږ په کورو کې، هغې هم دغه اندېښنه ښودله
انسانی اڑخا بشری اڑخا چنگاروئی
جهان ته چې کوم مهاجر سفر کوي، زی باید هغه خپل د حق حقوق، هغه بشري حقوقونه هغه برخوردار شي. متاسفانه دا خو زموږ همسایگان دي، باید دغه ډیره لوی موږ ته خلاص وای. خو متاسفانه هغه مشکلات چې دی د نوي حکومت سره دا خواته لري، هغه په فشارونو په موږ باندې راوړي، په هغه سابقه مهاجرینو باندې راوړي. حکومتي ستونزې دي، نه باید پاکستان خلک او د افغانستان خلک په منځ کې دی یو دښمني واچوي. په حکومتونو خپل په منځ کې چې هر څه لري دي، یعنی عام خلک دي په منځ کې نه اچوي، دا ځای نه راغلي، مجبور شوي پاکستان ته ویزې دې ورته تمدید کړي، ودې نه ځوروي.
بله، که په آخر کې د تاسو پیغام ځوانانو ته ولرو چې کله دوی له یو ځای نه بې ځای کېږي، هغه که هر ملک ویالته ځي، څه رقم له ځوند سره سازش وکړي تر څو کومې ستونزې چې مخته راځي دوی ورته تسلیم نسي او بریالي مخکې لاړ سي.
ټوله دنیا یو ده، اسمان یو دی. تاسو داسې فکر مه کوئ تاسو ته به ناستې کار وکړي، چې هر ځای کې هر مسله لري، هغه مسله کې بیرته ځان واچي کار وکړي. که کومې واد پیسې کرنسي ډېره ټیټه وي هلته کار وکړي، خپل زندگی مخکې وسي، که جیګه وي هلته کار وکړي. یعنې هیڅکله بېکاره مه کینئ. په سره د دې چې تاسو تحصیل کوئ، خپل تحصیلات مخکې کوئ، تاسو خپل روزمره زندگی مخکې وسي. ډېر خبرنګار ځوانان چې زه دلته ګورم، ډېر همداسې ډیپریشن مرض باندې اخته شوي دي. متاسفانه دا رواني مشکلات ډېر زیات دي. خو هغې ته همیشه ما دا ویلي دي چې تاسو ډېر فکر مه کوئ، سوچ مه کوئ. که په افغانستان کې وي دا زندگی به تېرېدله، که په هر ځای کې اوسئ نو تاسو په دې باندې فکر وکړئ چې آینده د اولادونو د کورنۍ زندگی به څنګه کېږي. نو که ډېر تاسو بیا فشار راځي نو تاسو بهر ته وځئ، پارکو باندې وګرځئ. خو متاسفانه هغې لږ ډاری د پولیس د دې ګرفتاریانو نه مشکلاتو نه دا خپل یو ډیپریشن دی. نو بیا مې د دې ته پیغام همدا دی چې تاسو ډیر فکر مکوي، ډیر فکر مکوي چې آینده به وسنګه شي. بس نو الله مهربان ده، ان شاء الله چې آینده به وي. نو تاسو په دې باندې فکر وکړئ چې فزیکی کارونه سره وکړئ، لکه سپورت، لکه منډه او همدا سپار بخش کې تاسو کولای شي د جسمانی حرکت وکړئ، تر څو د تاسو ډیپریشن او کوم رواني ستونزې چې دي حل شي.
ډیره زیاته مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ.
سلامات اوسئ تاسو.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی خبرونه.
په سلامونو مو د درسي ساعت خبرونه ته هرکلی کوم. نن یکشنبه ده، په درسي ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیز مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادي راډیو اورئ. په پیل کې دوم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي. د ابراهیمی تاریخ په سلسله کې مو تیر درسي ساعت کې د ابراهیم علیه السلام او نمرود مقابله ولوسته. نن د همدې تاریخي سلسله یو په زړه پورې برخه لولو. دا لوست مکې ته د بیبي هاجرې او اسماعیل علیه السلام سفر دی. په دې سفر کې ولولو چې کومه پیښه د دې لامل شوه چې د دوی له سفر سره هممهاله په مکه کې د زمزم اوبو چینه راوځي او دا چینه بیا تر ننه بهیږي.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې بي بي سارا رضی الله عنها د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه وکړه چې د اولاد په خاطر د بي بي هاجرې سره نکاح وتړي، او ابراهیم علیه السلام هم د زوی یو هیله درلودله، نو د بي بي هاجرې رضی الله عنها سره نکاح وتړل او د یو زوی خاوندان شول. تر هغه زوی یې د اسماعیل علیه السلام نوم کېښوي. اوس په دغه درس کې مجادله د مکې سفر وایو. کله چې اسماعیل علیه السلام دو کلن وو او بی بی سارا ونه سوای کولای چې د بی بی هاجرې سره یو ځای ژوند وکړي، ځکه نو ابراهیم علیه السلام د لوی خدای جل جلاله په امر هاجره او اسماعیل علیه السلام مکې ته یوړل او په خپل بیرته فلسطین ته راغلی چې بی بی سارا هم په فلسطین کې ژوند کوي، ځکه ابراهیم علیه السلام د بی بی سارا سره وعده کړی و چې هغوی به په مکه کې پرېږدي او خپله به بیرته فلسطین ته راځي. په هغه وخت کې په مکه کې اوبه نه وې او یو وچه سیمه وه، هیڅ هلته ژوند نه سوی کولی. اسماعیل علیه السلام هلته تږی سو. بی بی هاجرې د اوبو د موندلو لپاره د صفا او مروه د غونډۍ ترمنځ ځغاستې او منډې وهلې، خو اوبه یې پیدا نه کړې. کوم وخت چې بیرته راغله نو د اسماعیل علیه السلام بغلته یو چینه بهیږي چې د اسماعیل علیه السلام د برکته دا چینه پیدا سوې وه. د چینې اوبه چې بیدلې نو بی بی هاجرې رضی الله عنها د خاورو په واسطه هغه اوبه سر را ګرځولې او د زمزم کلمه یې څو وارې تکرار کړله، چې د هغه وروسته هغه چینه د زمزم په نامه تر اوسه پورې مشهوره ده. دوهم موضوع ته راځو، د اسماعیل علیه السلام قرباني. ابراهیم علیه السلام ته د الله پاک د خوا امر کېدل. ابراهیم علیه السلام په فلسطین کې له بی بی سارا رضی الله عنها سره ژوند کوي، خو کله کله به د خپل زوی او ماینې د لیدلو لپاره مکې ته هم سفر کوي. په یو سفر کې د خدای پاک جل جلاله له خوا ورته امر وسو تر څو خپل ګران زوی اسماعیل علیه السلام د خدای پاک لپاره قرباني کړي. اسلامي مورخین وایي چې په دا وخت کې اسماعیل علیه السلام 14 کلن و. په دې مسله کې یو لوی راز پروتو چې ولی علی پاک ابراهیم علیه السلام ته وویل چې خپل زوی قرباني کړي. خدای پاک ابراهیم علیه السلام ته د صبر او تحمل ازموینه کوله، سربیره پر دې یې نور هم پوهول تر څو د خدای پاک جل جلاله د فرمان په مقابل کې، یعنی د امر په مقابل کې، د هغه لوی پیغمبر پیروي وکړي، الهي امر ته تسلیم شي او فرمان وړونکي بندگان واوسي. پرښتیا هم چې دا یو لوی ازموینه و ده ابراهیم علیه السلام د پاره، ځکه ابراهیم علیه السلام ته الله پاک په زوړوالي یو دانه زوی ورکړی وو او اوس هم الله پاک هغه امر ورته کوي چې قرباني وکړي. ابراهیم علیه السلام آماده کیږي او د خپل ګران زوی قرباني لپاره ځان تیار کوي. ابراهیم علیه السلام اسماعیل ته وویل، ګران زوی، ما خوب لیدل دي چې باید تا قرباني کړم. نو اسماعیل علیه السلام هم ورته وایي، ګران پلاره، دا د خدای پاک جل جلاله امر دی او پر ځای کړه، انشاءالله او تعالی چې زه به صبر ولرم. خو کله چې ما قرباني کوي نو لاسونه او پښې مې ټینګې وتړه، او کله چې دې زه پر مځکه وغځولم او پرې دې سلام، نو مخ مې د ځمکې پر مخ واړوه، یا هم د ځمکې پر لورې مخ واړوه، ځکه ډارېږم چې ته به زما مخ ووینې، یا کله چې ته زما مخ ووینې زړه به دې پر ما وسوځي او د خدای پاک جل جلاله به فرمان به تر سره نکړي. ابراهیم علیه السلام خپل زوی قربانی ځای ته یووړی. هغه یې په هماغه شان چې اسماعیل علیه السلام ورڅخه غوښتنه کړې وه وتړي او په ځمکه یې وغځوي، او د هغه پر ستون یې چاړه کش کړه، خو چړې د اسماعیل علیه السلام ستونی پرې نه کړې. دا کار ابراهیم علیه السلام څو ځلې تکرار کړ خو ګټه یې ونه کړله. په دې وخت کې جبرائیل علیه السلام یو پسه د اسماعیل علیه السلام د پدیه په نامه راوست. دا پسه د حضرت اسماعیل علیه السلام پر ځای قربانی شو. د قربانی حکم د ابراهیم علیه السلام د همدې عمل په اساس تر اوسه پورې د الله تعالی په امر جاری دی. د حضرت ابراهیم علیه السلام د قربانی پایله دا ده. نن سبا په میلیونونو مسلمانان هر کال د حج په وخت کې د احرام کالی یعنی د کفن په شان اغوندي، او د حضرت ابراهیم علیه السلام له کړنې او درکې د سنت څخه په مینا شریف کې یادونه کوي. دوهم، سره له دې چې حضرت ابراهیم علیه السلام وفات شوی دی، مګر د بلنې لاره یې تر اوسه ژوندی ده. د نړۍ په ګوټ ګوټ یا هم په هر کونج کې مسلمانان ځانونه د هغه ملت بولي او په هر منځ کې هغه ته درود استوي. دریم، الله تبارک وتعالی د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د اخلاص له کبله په خپلې مهربانۍ سره د پسه د اسماعیل علیه السلام پر ځای د پیتیه په ډول ومنه او هغه له مرګ څخه خلاص کړي، او د همدې لوی قرباني د یادګار په توګه داود دا دود د تل لپاره ژوندی وساتي. څلورم، په ټولو غنی او شتمن مسلمانانو باندې په لوی اختر کې قرباني لازمي ګرځول شوې ده. پنځم، هر څوک چې د الله تعالی د رضا په لار کې له خپل ځان مال او اولاد څخه تیر شي د خدای پاک جل جلاله د رحمت وړ ګرځي، او کچیر ځان د انفاق او قرباني څخه وساتي په خپل ځان ته زیان رسوي.
د دې جالب تاریخي درس په دوام او داول وصل چې اسماعیل علی السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله، د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قرباني ته حاضر شو، خو زوی او پلار د خدای لدی آزمښت بریالي ووتل.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلي کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ رادیو.
تاسو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د هارون رشید د کورنۍ د تاریخ په دوام مو تیر درس کې ولوستل چې د مامون د واکمنۍ په محل د هغه د پلار د حاکمیت په څیر علم او فرهنګ وده وکړه. په نننۍ درس کې به ښوونکی په لنډه توګه د جعفر بن معتصم حکومت ته اشاره وکړي، او په دوام به د عباسیانو حکومت راته بیان کړي. په دې درس کې موږ دا لولو چې د عباسي حاکمانو او وشت حکومتونه څنګه یو په بل پسې ړنګ شول. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې موږ ابو جعفر هارون یا هم واسق بالله ویلي چې په 212 کې د دغه حکمرانۍ دوره ختمه شو او وفات شو. بیا تر هغه وروسته راجو جعفر بن معتصم یا هم المتوکل الله د واسق د وفات څخه وروسته د هغه ورور متوکل په تخت کښېنستی. دی ډیر تند مزاجه او سختګر انسان و. د معتزله وو په خلاف یې جهاد اعلان کړ. هغه کسان چې د تیرو حکومتونو لخوا د معتزله عقیدې د نه قبلولو په جرم بندیان شوي وو هغه خوشې کړل شول. د دغه په ادامه راجو د عباسي حکمرانانو انحطاط او زوال یا هم رنګېدل یا د دوی د عباسي حکومت ختمېدل. د متوکل د قتل سره سم د بني عباس د زوال لومړی نشي نشانې څرګنده سولې. د متوکل څخه وروسته وویشت عباسي حکمرانانو حکومت وکړي، او اخرنی سلطان معتصم بالله و چې موږ په تیره موضوع کې وویلي چې معتصم بالله څوک و. د ده په وخت کې د عباسیانو پوځي طاقت ډېر کمزوری و. د سلطان سیاسي وقار د خلکو په وړاندې ډېر ټیټ و. ترکۍ او بوهیایي البویا یا هم د بویا اولاده ته وایي، د البوهیې سردارانو په ټول اسلامي سلطنت باندې قبضه کړې وه. د سلطان دربار د دې سردارانو د سازشونو مرکز ګرځېدلی و. په دې حالات کې د تاتاریانو لخوا د عباسي سلطنت په پلازمینه بغداد باندې یرغل وشو. تاتاریان نوې ډله راولاړیږي په بغداد کې پر عباسي سلطنت باندې یرغل کوي. بغداد یې ونیوي او معتصم بالله یې ووژي. د معتصم بالله د وژلو څخه وروسته د ده تره ابو القاسم احمد د تاتاریانو د قید څخه ځان خلاص کړ او په 1495 هجري قمري کال کې د څو عربي سردارانو سره مصر ته ورسېدی. هلته د غلامانو د کورنۍ څلرم پاچا ملک الظاهر بیرس حکمران و، یا هم د هغو پر پاچاهي پر تخت ناست و. د ابو القاسم ته شراغلاست وویلی او پر تخت یې کښېنوي. یعنی پاچا ملک الظاهر بیرس د خپل ځای ورکوي ابو القاسم ته. د ده وروسته د مصر په ټولو جوماتونو کې د ده په نامه سره خطبه ویل کېدل او د ده په سکې چلېدلې. یعنی هر وخت که به یو پاچا اوښتي د هغه سکو یا هم د هغو سکو ډول هم اوښتي، نو سکې هم یوازې د دغه ملک د اجارې سولې. په دې توګه سره عباسي خلافت له بغداد څخه مصر ته ولاړی. په مصر کې 13 عباسي خلیفګان تیر سوي دي. د دوی د حکمرانۍ دوره له 1495 هجري قمري څخه تر 1923 هجري قمري پورې وه. خو په دې وخت کې د مملکت حقیقي ځواک د عمراوو په لاس کې وو. یعنی دغه په مصر کې چې عباسیانو څومره 13 خلیفګان تیر کړي دي، یو حقیقي واک او ځواک یې نه درلودی. حقیقي ځواک د عمراوو په لاس کې وو او هغوی د مملکت د نظم او نسک د سرو او سپینو څښتنان وو. عباسي حکمرانان دوی ته اړ او محتاج وه. حتی دوی ته دومره اختیارات هم نه وه لکه څومره چې د دوی پخوانۍ ته د دلیمې او سلجوکیانو د سیوري لاندې حاصل وه.
په درس کې مو واوریدل چې عباسي خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسي حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیرېده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د نهم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په تیر درس کې مو د احمدشاه ابدالي د اصلاحي پروګرامونو په برخه کې ولوستل چې احمدشاه بابا خپل حاکمیت د ثبات لپاره کافی پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا وه چې د دولتداري او حکومتولۍ د مخته وړلو لپاره د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې. نن د احمدشاه بابا د ځایناستو حاکمانو سلسله پیلو. په دې برخه کې لومړی دال ولو چې له احمدشاه بابا وروسته چا په کندهار کې حاکمیت پیل کړ او تیمورشاه چې د هرات والی و د پلار له مرګ وروسته څنګه واک ترلاسه کړ.
د تیمورشاه شل کلنه واکمني، تیمورشاه چې په 1120 هجري لمریز کال چې د 1230 کال کې زیږیدلی و، د پلار د بادشاهۍ پر مهال د هرات ولایت والی و. هغه تعلیم لرونکی او د دري ژبې شاعر و. د هغه وخت له دود سره سم تیمورشاه د پلار تر مړینې وروسته په کندهار کې د بادشاهۍ مقام ته نومند سو. د شاهزاده سلیمان د وزیر شاه ولی خان لاتر د دې لامل سو چې شاهزاده سلیمان بادشاهۍ ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید او د ناراضو مخورو لخوا یې د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان ووژه او شاهزاده سلیمان له بادشاهۍ څخه لاس واخیست. د تیمورشاه د واکمنۍ پیر په بریا او هوساینو کې تیر سو. په دې وخت کې په ځینو سیمو کې پاڅونونه وسول. نوموړی بریالی سو چې خپل مخالفین له منځه یوسي او له هغو پلونه دفاع وکړي چې دته په میراث پاتې شوی وي. یوازې د بخارا د واکمن شاه مراد بیک سره چې د امو سیند په سویل د یرغل کس درلود په جنگ اړ سو، خو د مخورو مشرانو په منځګړیتوب سره سوله وسوه او امو سیند د دواړو هیوادونو ترمنځ ټاکلی حد وټاکل سو. د دې مرحلې ځانګړتیا د پولو ساتنه وه. تیمورشاه ته چې کوم دولت په میراث پاتې سوی و بی له کوم بدلون څخه یې وساته، ټولو نښتو دفاعي ارزښت درلود. د نوموړي له ټولو ګاونډیانو سره د ښه ژوند کولو پلوی و. د تیمورشاه یو لویه تیروتنه دا وه چې محلي سیمې د خپلو زامنو ترمنځ وویشلې. تیمورشاه له خپل شل کلنۍ واکمنۍ څخه وروسته په 1293 زیږدیز کال کې په کابل کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خوا ته څیرمه خاورو ته وسپارل شو. او دا هم د دوه تصویرونه د تیمورشاه مقبرې تصویرونه دي. راځو د شاه زمان د واکمنۍ تګلارې پیژنو. شاه زمان د پلار له مړینې سره سم ټول وړونه د کابل ښار ته راوبلل. د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ چې د بارکزوی د کوم مشر و، د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپله په 1293 زیږدیز کال کې چې د 1291 لمریز کال سره سمون لري د واکمنۍ اعلان وکړ. نوموړي د واکمنۍ پر مهال د نړۍ لویه سیاسي پیښه د فرانسې لوی انقلاب رامنځته شو چې لاسته راوړنې یوازې د فرانسې هیواد ته محدوده نه سوه، بلکې ټوله نړۍ یې ونیوله. کورنۍ او بهرني تاریخ لیکونکي شاه زمان یو هوښیار، فعال، زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پای سره به یې بلې ته وردانګل. خلکو د تیمورشاه د نورو زامنو په پرتله شاه زمان ته ډېر درناوی کوه. نوموړي کابو د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ. د امنیت د ټینګولو په مخه یې تصمیم درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي. د دې موخو په پلي کولو د هیواد دننه او بهر له ستونزو سره مخ شو. کورنیو سیالي کوونکو او د واک غوښتونکو له یوې خوا او د کبیلوي مشرانو او مخورو له بلې خوا په سیمه کې په ښکاره او پټه لاسوهنه پیل کړه او د بهرنیو دښمنانو استخباراتو شبکو پروپاګند په ټول زور او واک سره د شاه زمان پر ضد پیل شوې. په لویدیځ کې کاجار فتح علی شاه هم د شاه زمان د وړنو ترمنځ له مخالفتونو او بیلتون نه ګټه پورته کړه او په مالی او پوځي مرستو یې شهزاده محمود په هرات کې وهڅوه. د مخورو او بانفذو خلکو خفه کول په سیمه کې ښکاره او پټو لاسوهنو او کورنیو خپلمنځي مخالفتونو وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود واک ته د رسېدو لپاره حالات چمتو کړه. له لږ څه ناڅه مقاومت څخه وروسته شاه زمان کابل ته د پېښور په تکل پرېښود، خو د لارې په اردو کې د نورو ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا ونیول سو او ړوند کړل سو او وروسته د څارنې لاندې د کابل ښار ته راوستل سو. په دې توګه د شاه زمان حکومت پای ته ورسېد او شهزاده محمود واک ته ورسېد.
د نهم ټولګي د تاریخ په دویمه برخه کې خوونکی راته دا بیان کړل چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړ او د حکومتوالۍ په برخه کې د ښو پروګرامونو او مهارتونو له امله د خلکو ترمنځ نفوذ هم ډیر و، خو د هغه حکومت سلسله هغه محل پای ته ورسیده چې د یو ملا لوري ونیول شو او ړون کړل شو.
پام وکړئ د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پایل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننۍ درس ترته پزره پوری تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مغوښتنه ده چې د درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. ته خدای پامان.
دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا ستاسي د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
خپوهیگی چه بربادیم اوس د درد کور بنیادیم لاس می پور تکی پهت کی زمرهم جلال آبادیم یارت چی پکی نئی دنیا خاد زنا خادیم د جمعی روزونو زکا سبتا تیادیم تا دا فکر چرت کرے صبح مدچا اولادیم اے راشی غیگا کی میں واخلی زہم حقا پریزادیم پلر مال منم ورکڑو یو دعایم خوزبادیم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اسخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اسخ کارو تاوزا اسخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا خوب دیکھ پوی خیم آستا دا کور پورا اوزا خوب دیکھ کاو باوزا اسخ کارو تاوزا اصل